سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی موبایل عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعت بعد خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن به گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می‌دهد. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر شد. انفجار ماین در جوزجان جان یک پلیس را گرفت. مقامات اندونزیا از افزایش تلفات زلزله و سونامی اخیر در این کشور خبر می‌دهند. هند و پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد اتهامات تند را بر همدیگر وارد کردند و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی به ارتباط تغییر نام این کشور رأی می‌دهند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن به گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می‌دهد. این ریاست در پیامی که به خبرنگاران فرستاده است می‌گوید از نزد افراد بازداشت شده یک بکس مملو از مواد انفجاری، یک میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا به دست آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی می افزاید که این افراد ساختن ماین، موتربم و واسکت های انتحاری را مدت 6 ماه در اکوره خطک ایالت خیبر پختونخوای پاکستان فرا گرفته و به دستور بشیر نام یک قماندان شبکه تروریستی حقانی در بندیچک میدان وردگ پلان حمله انتحاری و تهاجمی در کابل داشتند. به گفته ریاست عمومی امنیت ملی این افراد نیت داشتند که با استفاده از 5 انتحاری بالای کمربند شهری ناحیه پنجم حمله کنند و پلان ترور آگاهان سیاسی، فعالان مدنی و علما را در شهر کابل داشتند که قبل از اجرای آن دستگیر شدند. اما این خبر هنوز از جانب منابع مستقل تایید نشده است. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر گردید. خبرنامه اداره ارگان‌های محلی می‌گوید به اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری، عبدالقادر آشنا به حیث والی جدید سرپل مقرر شده است. خبرنامه می‌افزاید که حسب لزوم دید اداره ارگان‌های محلی و به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و اجراءات مؤثر، عبدالقادر آشنا که دارای تحصیلات عالی بوده و از تجارب و شایستگی لازم نیز برخوردار است، در بست فوق رتبه تقرر حاصل کرده است. والی جدید سرپل در حال مقرر می شود که این ولایت در این اواخر شاهد ناآرامی‌ها و افزایش فعالیت شورشان بوده است. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی خماب جوزجان یک پلیس کشته و دیگر زخمی شده است. انجینیر احمد ولسوال خماب به رادیو آزادی گفت که این واقعه صبح امروز در نزدیکی یک پوسته پلیس در منطقه دیوقلا رخ داد. او افزود که یک رنجر پلیس هم تخریب شده است. وبسایت شورای جهانی کرکت در درجه بندی جدید خود راشد خان ستاره کرکت افغانستان را آل راوندر درجه 1 بازی‌های یک روزه قرار داده است. در گزارش این وبسایت از مسابقات اخیر جام آسیا در امارات متحده عربی، راشد خان در رأس درجه بندی قرار گرفته است. شورای جهانی کرکت می‌گوید که راشد خان در 4 مسابقه 10 بازیکن را حذف و 87 رنز به دست آورده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز به اعضای تیم کرکت کشور جوایز نقدی داد و به هاتف مشعل رئیس سابق کرکت بورد مدال میر مسجدی خان تفویض نمود. محمد اشرف غنی در خطاب به اعضای تیم افغانستان گفت که شما واقعا نظم و دیسیپلین دارین، اتفاق و کار تیمی شما بی‌نظیر است و به همین خاطر به دقت بازی و تلاش می‌کنید. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در جزیره سولاویسی این کشور به 832 تن رسید و امکان دارد با آشکار شدن بیشتر خسارات افزایش یابد. سوتو پورو نوروگو سخنگوی اداره حوادث طبیعی این کشور امروز گفت که دسترسی به بسیاری مناطق این جزیره هنوز هم بسیار محدود است. او به خبرنگاران گفت که شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. جزیره سولاویسی روز جمعه گذشته با زلزله به مقیاس 7.5 درجه روبرو شد که طوفان سونامی را به دنبال داشت. امواج آب به ارتفاع 6 متر به شهرک ساحلی پالو دارای 350,000 نفوس سرازیر شد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا ابراز همدردی کرده است. وزیر خارجه هند در یک سخنرانی تند در مجمع عمومی ملل متحد پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم ساخت. سوشما سواراج گفت:
آئے دن پاکستان هم پر مانوادھیکار کے اولنگھن کا آروپ لگاتا ہے.
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می کشند، هنگام جنگ مردم بی‌دفاع را سپر قرار می دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می کند؟ از قاتلان حمایت می کند و درباره کسانی که کشته می شوند سکوت اختیار می کند.
پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے.
وزیر خارجه هند این اتهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رأی می دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رأی دهی ساعت 7 صبح امروز با وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد ثبت دارایی‌های مقامات حکومت بحث می‌نماییم و اینکه تا چه اندازه میتواند این ثبت دارایی‌ها مؤثر تمام شود. همچنان اینکه افغانستان عضویت نهاد مشارکت دولتداری باز تا چه اندازه توانسته با اقداماتی که صورت گرفته در گذشته کسب بکنه نیز بحث می‌نماییم. شما شنوندگان گرامی هم میتوانید از طریق شماره‌های 0799203540 0782275 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را از طریق رادیو آزادی به سمع مردم برسانید. در این برنامه آقای خان آقا احمدزی عضو نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان را با خود داریم که در مورد خود از این نهاد صحبت میکنه و اینکه تا چه اندازه ثبت دارایی های مقامات حکومت یا در کل دولت افغانستان توانسته مؤثر تمام شود و چه کارها و چالش های موجود است بحث میکنیم. آقای احمدزی خوش آمدید به برنامه.
مننه کروادم، تشکر.
خب آغاز میکنیم از قبل از اینکه در مورد ثبت دارایی ها نظر شما را بگیریم، در مورد نهاد مشارکت دولتداری باز که یک نهاد جهانی است و کارش به سطح جهان است، در کشورهای مختلف کار میکنند، یک معلومات مختصر از شما میشنویم.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رښتیا او جی پی یا د پرانستي حکومتوالۍ د مشارکت ټولنه چې بنسټ او اساس په امریکا کې خودل سوې ده او دا یو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د خلکو د وګړو یو ټولنه ده، یو بنسټ ده چې خلک څنګه کولی سي چې په ازاده توګه باندې د حکومت چارو ته اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. او په څنګ د دې کې 15 اویا هیوادونه د نړۍ د دې ټولنې غړیتوب لري او خوشبختانه چې تیر کال افغانستان هم د دې او جی پی یا د پرانست حکومت ولې د مشارکتي ټولنې غړیتوب تر لاسه ک هغه دا و چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې دا ډیر ضرور او مهم اصل ده چې ځکه په افغانستان کې ډیری بنسټونه خام دي او مونږ خلک محروم دي له اطلاعاتو څخه، خلک په آزاده توګه لکه په نوره نړۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نو دا له ټولو نه یوه ښه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره و چې څنګه وکولی سي چې په افغانستان کې چارو ته د حکومت کړنو او تعهداتو ته ژمنو ته چارو ته اطلاعاتو ته څنګه لاسرسی ولري او څنګه وکولی سي. دا به د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي، دا به کومک وکړي. نه د دغه ټولنې ارزښت په دې کې ده چې موږ وکولی سو چې نړیوالې ټولنې ته دوی یو اصل لري چې څو هر ملک هر هیواد باید د خپلو چارو د نظام د کړنو پر اساس باندې تعهدات ژمنې وټاکي او ولس سره شریکی کی، لمدنی بنسټونو سره شریکه کی او ورته وایي چې حکومت تر دوو کلو پورې یا تر درو کلو پورې دومره شمیر ژمنې یا تعهدات خلکو ته لري او تر څومره پورې کولی سي چې دغه ژمنې پلی سي، دغه تعهداتو ته حکومت وکولی سي چې په دې باندې برلاسه سي. خوالی باید چې د مدني ټولنو استازي به لدې څخه څارنه کوي، له دوی سره به په ګډه باندې د ژمنو ته تعهداتو ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. هدف ترې دا ده موږ له نیکه مرغه په افغانستان کې تیر کال د دې لپاره کم و زیات وسه او مدني ټولنو په افغانستان کې ټاکنې وکړي او 15 بنسټونو چې د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولی د تشکیلاتو یو برخه ده چې په افغانستان کې باید 15 بنسټونه د او جی پی غړیتوب لاسته راوړي. خوشبختانه چې افغانستان تیر کال 15 بنسټونو نهادونو مدني نهادونو د تلار پیدا کړه او له حکومت سره په ګډه باندې په داخلي اصولو باندې کار وکړه، په تعهداتو په ژمنو باندې کار وکړه چې تقریبا 45 تعهدات موږ حکومت په ګډه باندې وټاکل. هغه دغه ژمنې وې چې باید مدني نهادونو سره په ګډه باندې له حکومت سره په ګډه باندې حکومت او مدني ټولنې د ژمنو ته کار وکړي او د تعهداتو ته ورسیږي او دا نړیوال ټولنې ته موږ دوه کاله بعد چې دوه کاله وخت لرو دا به موږ بیرته بیا نړیوال ټولنې سره شریکو او له دوی سره به بیا به دوی ګوري چې آیا موږ هغه معیارونه د تعهداتو پر کړی دي، آیا افغانستان افغانستان دا ظرفیت دا ورتیا په افغانستان کې مدني حدونه کې وچه دا تعهدات
در مورد تعهدات شما صحبت کردین. تعهدات که افغانستان برای زی نهاد یا اونا تعیین کردند افغانستان در قسمت این تعهدات کار بکنه، کدام تعهدات است و در کدام بخش ها است و تا چه اندازه به نظر شما موفق بوده در طول یک سال که گذشت؟
بله، اصلی خبره داده چې موږ تقریبا 45 تعهدات شور کړی دي. ډیرای دی حساب ورکونی په برخه کې دي، رونتیا ده یا شفافیت اطلاعاتو ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده، دا هغه څلور د دغو په چتر کې او په څنګ د دې کې موږ د میرمنو د حقوقو لپاره یو برخه ورکړې ده، په جګړه کې د بشر د حقوقو لپاره یو برخه ده، په تعهداتو کې چې په جګړه کې ډیرای د افغانستان خلک ملکی وګړي د جګړې قرباني کیږي، د دوی دغه تعهدات موجود دي چې په دې کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې ټیټوالی راسي او دا یو برخه دي یغو تعهداتو د چې د بشر د حقوقو په چوکاټ کې راځي. ولې دا یو برخه ده چې ما بیلګه ورکړه او په څنګ د دې کې موږ د لوړو زده کړو د وزارت او د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې د معرف د کیفیت د ښهوالي لپاره له ټولو نه مهمه دا ده چې په پوهنه کې په کیفیت کې بهتري راسي. د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت په ګډه باندې موږ ته یو تعهد راکړی ده، دا ژمنه دا ده چې موږ به د پوهنې کیفیت ښه کوو، موږ به په معرف کې ښهوالی راولو، موږ به د زده کوونکو ظرفیت لوړوو. اوس تاسې بهتره پوهیږي چې اکثره زده کوونکي له 12 نه فارغیږي، ولې هغه ظرفیت او هغه د دوی کیفیت ډېر ټیټ ده، یعنې د ټولنې لپاره مناسبه لاسته راوړنه نه ده. موږ د عدلي چارو په برخه کې تعهدات ورکړي دي، د روغتیا په برخه کې ډېر مهم تعهد د افغانستان له حکومت سره په ګډه ټاکلې، هغه یو مرکز به صحیح جوړیږي، یو روغتیایي مرکز به جوړیږي. دا روغتیایي مرکز کې به د کال اټکل تخمینی ناروغي به سفتیږي، نوې ناروغي به سفتیږي، څومره ناروغیو ټیټوالی پیدا کړی ده، کیفیت د درملو څنګه ده. په هغه کې ډېر مسایل دي چې هغه باید د ادویجاتو د ناروغانو د نوې ناروغیو د ټیټوالو د ښوالي په اړه بحث ده.
از تعداد که شما گفتین زیاتر رابطه میگیرن به موضوع شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و در کل دسترسی به اطلاعات.
بله.
اینا در این چهار موضوع عمده یک است به نظر من. اولی چیزای دیگه شاید بله. فرعی باشه. بله. در قسمت شفافیت و دسترسی به اطلاعات من فکر میکنم که در تعهدات که جامعه مدنی افغانستان و حکومت افغانستان به این نهاد بین المللی دادن در عمل به مشکلات روبرو هستند. یعنی یک میکانیزم درست به خاطر دسترسی به اطلاعات، گرچه که قانونی که جدیدن تصویب شده خوشبختانه از بین 150 امتیاز که بوده 139 امتیاز گرفته و در درجه اول قرار گرفته می قانون عقد دسترسی به اطلاعات افغانستان، ولی در عمل با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و در این زمان شفافیت و شفافیت وقتی که ما میگوییم، پیشتر گفتیم که ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه که خودش ارتباط میگیره به موجودیت فساد و مبارزه با فساد. تا زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات نداشته باشند و خود مقامات خود مکلف ندانند، متحد ندانند که داشته هایشان که از طریق مشروع پیدا کردن ثبت کنن و شفاف باشه، مشکلات حل نمیشه. در قسمت نظر شما چی است؟
که یو خبر داده چی چلور اصل چیرونتیا ده، حساب ورکونه ده، اطلاعات تلاس رسای ده، دی قانون حکیمیت ده، دا چلور اهداف اصلا دی او جی پی اهداف هم دی مشخص مخی دی. ولی مگه دی پو چوکارت که دغه شل 25 تعهدات یا جمعنی تاکلی دی، او یو لدینه چې منګه د اطلاعاتو په برخه کې د اطلاعات کلتور وزارت چې او تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو قانون هم پاسوي ده، دوی بیخی یو تعهد ورکړی ده چې اطلاعاتو ته په هر وزارت کې په هر اداره کې موږ د تعهداتو یو د اطلاعاتو یو مرکز جوړ کو چې د هغه څخه هر څوک کولای شي چې له هر وزارت له هر ادارې څخه د اطلاعات ترلاسه کړي چې د ادارې کوم کارونه کړی دي. د اطلاعاتو مرکز ویلی چې موږ به حتی په ولایاتو کې د دې لپاره زمینه مساعده کړو چې په هر اداره کې د اطلاعاتو لپاره یو ځانګړی څانګه وي، ځانګړی شعبه وي چې هلته ټول اطلاعات پکې دغې اړوند ادارې په اړه موجود وي چې یو څوک وپوهېږي چې دغه ادارې کوم کارونه ترسره کړي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره. نو تر اوسه پورې یې په پلي کېدو کې په تطبیق کې ستونزې سته، مشکلات سته. ما مخکې وویلې چې په افغانستان کې بنسټونه نوي دي او د پخوالي لپاره یې لا وخت سته چې موږ کار وکړو. پاتې سوه د حساب ورکونې مسله. حساب کې اصل دا ده چې پرختیا خبره داده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لوړ پوړو چارواکو خپلې عامه شتمنۍ په سمه توګه باندې نه دي ثبت کړي، او دا یو لوی خنډ ده د قانون په پلي کېدو کې، په روڼتیا کې، په حساب ورکونه کې. دا له ټولو نه یو غټ اصل ده چې باید خپل عالي رتبه مامورین مقام مات خپل شتمنۍ ثبت کی. ولی میکانیزم تر اوسه پورې په واضح شکل باندې دی لیداله د تفتیش او د نظارت علی کوم اداره چې ده د دوی له خوا څخه کوم میکانیزم وړاندې سوی ده، کوم فورم وړاندې سوی ده. موږ په هغه باندې ډیر بحثونه له دوی سره کړی دي چې دا په څه ډول باندې پلیسي، ولی هغه اداره هم په دې کې پاتې راغلې ده. ځینې نمایشي کارونه سوي دي چې هغه د افغانستان خلکو ته، مدني ټولنو ته د منلو وړ نه دي تر تروسه پورې. زه وایم چې د ژمنې له مخې نه باید د افغانستان چارواکو د بېلګې په توګه د افغانستان خلکو، ولس او نورو چارواکو ته دا په ډاګه کړی وای او دا یې ثبت کړی وای چې د افغانستان نور خلکو له دې نه فند اخیستی وای.
تشکر. ادامه میتیم. آقای احمدزی، یک شنونده داریم از ولایت میدان وردګ، بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله
سلامونه احترامات و منه درانو منوانو تم سلامونه اولان دکاوما در غانستان از من ورست تم سلامونه اولان دکاوما پزن خودی وردن
ببندی. علیکم السلام آقای وردک، بفرمایید.
منون
واقعا درانو منوانو دیر مهم موضوع وفوده و دیر مهم موضوع تا اشاره وکره. نو ایوا بد وقتی دلتا دا چه درانو
بله فکر میکنم ارتباط شنونده ما قطع شد. بر صورت خب آقای احمدزاده، شما در مورد سادگی صحبت کردین. در گذشته استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان موجود بود و به اساس از او یک اداره ایجاد شده بود که فعلا منحل شده، با لوی سارنولی مدغم شده. یک بخش از معاونیت لوی سارنولی است، در اونا یک بخش بسیار مهمشان ثبت دارایی ها بود. یعنی یک ثبت دارایی ها چندین سال قبل، یعنی 6-7 سال قبل شروع شده بود ولی موثریت نداشت. و در این زمان شما در قسمت حسابدهی که یکی از تعهدات عمده است برای نهاد مشارکت دولتداری باز جهانی، اینجا هم تعهد دارین، ولی در شما پیشتر گفتین که در عمل بسیار به مشکلات است و خودم نهادم که نام گرفتین تفتیش و نظارت، اینم به حساب شما عاجز مانده. بالاخره تعهدی که شما کردین به صفت عضو از نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان که از بنمایندگی جامعه مدنی است و همچنان حکومت افغانستان در این نهاد حضور دارن، چی تدابیر شما در نظر گرفتین؟ بالاخره چی باید شوه؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. لبده مرغه مونږ اوس هم په دې تعهداتو کې چې له حکومت او دولت سره موږ په ګډه باندې ټاکلی دي، دغه تعهدات چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي، او په دې باندې به کار کوي. نړیواله ټولنه د موږ تعهدات له نږدې نه څاري. هر وخت موږ دوی ته د افغانستان د او جی پی لپاره موږ یو سکرتریت لرو، او دا سکرتریت په ریاست جمهوری کې ده. دا وخت په وخت باندې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د او جی پی د کړنو د فعالیتونو د ژمنو تعهداتو په اړه باندې معلومات ورکوي. ولې له بده مرغه موږ د تعهداتو په ځینو برخو کې پاتې راغلي یو. تر اوسه پورې موږ په ستره محکمه کې د روغتیا په وزارت کې صرف یو هغه پالیسیانې چې د تعهداتو لپاره جوړ شوي وې، صرف یو مرور وس یو سمینار په شکل باندې وړاندې شوې. د بشر د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدغه رقم یو برخه وه. او له ټولو نه مهمه برخه یې چې موږ تاسو یاده کړه، هغه مسله دې وه چې موږ څنګه کولای سو چې د لوړپوړو چارواکو خپلې شتمنۍ یا دارایګانې ثبت سي. له بده مرغه چې تر اوسه پورې د دولت لوړپوړو چارواکو ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان خپل دارایي ثبت کړی ده، 300 میلیونه افغانۍ. همدارنګه د هغو دویم مرستیال ثبت کړی ده.
خب میبخشن آقای احمدزاده، یک شنونده را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد. بله بفرمایید. بله
آوریم.
اوه مهربانی، مهربانی، فضل دولت مهربانی.
ګور جان ادا حکومت خدا چې خبرې دي چې وشو کارخانه ده دلته راولاړ شي بارغه کارخانه وولي کوچنیان ماشومان غالو بولي چېغي بغي دا مخنیوی باید چې دغه وشي دا تولیدات وشي دا باره یې شي غلط کار دي.
چیرته د فابریکا ده وروره؟
پاپریکا دانې شي مواد پاپریکې دي وولي د شپې باره کوچنیان چېغي وي ماشومان ډېری د شپې د خو باره وشي باره
کوم ولایت څخه تاسو زنګ ولیدې؟
دا پاراده ولایت د بکواد ولسوالۍ.
حاضر مننه وروره. خب شنونده ما مشکل داشتند، فکر میکنم در نزدیکی خانه شان کدام فابریکا بوده که توجه مقامات حکومتی فرار جلب میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در قسمت ثبت دارایی های مقامات حکومت است و یکی که تا چه اندازه موثر است و عملی است، به خاطر از اینکه در افغانستان یک سیستم منظم که جوابگو باشه متاسفانه وجود نداره و نهادهایی که در این راستا هم کار میکنند به شکل در اشکال عاجز ماندن. یک شنونده دیگر را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله
تشکر. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما.
علیکم السلام.
همونطور که قبلا گفتم اسم محمد حسن است، تخلص مهسانی است، از برچه کابل با شما تماس هستم.
بفرمایید آقای حسن.
من میخوام که از مهمان شما سوال داشته باشم. بزرگوار، وقتی که در مخو ایرایی تو فکر میکنم و به این تفکیک ارزیابی میرسم که شما در افغانستان یک عدالت اجتماعی همگانی، یک عدالت قضایی همگانی که در صورت یکسان در بالای همه تطبیق شود، شما این صف دارایی‌های حکومتی را ما هم مفید نمیدانیم. شما چه فکر میکنین؟ و دوم این است که جنگ در افغانستان شدت داره، در اکثریت جاها زیر نفوذ مخالفین هست. آیا مخالفین و یا کسان دیگه را چطور در این محور آورده میتونیم وقتی که جنگ جریان داشته باشه، وقتی در ساختار حکومتی و یک جامعه همگانی، جامعه مدنی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت قضایی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت اجتماعی واقعی را در افغانستان نداشته باشیم و یک سیاست منسجم و پالیسی منسجم نداشته باشیم، چطور میتونیم که با فساد ما موفق باشیم و مبارزه بکنیم؟
بسیار جا تشکر آقای احسانی، سلامت باشین. خوشبختانه در افغانستان ما فکر میکنم قانون و استراتژی و پالیسی موجود است، ولی مشکل اساسی است که در عمل ما مشکل داریم در تطبیقش. بفرمایید آقای احمدی.
بله احسانی صاحب، تشکر از نظرتان. واقعا ما در بخش عدالت اجتماعی مشکلات داریم. جنگ کلانترین موانع پیشرفت کشور ما است، یعنی در هر عرصه‌ای که باشه ما مشکلات داریم. وقتی که امنیت نباشه تطبیق قانون مشکل است، عدالت مشکل است که به میان بیاید، عدالت اجتماعی و عدالت از هر نگاهی که باشه. ولی ما بحث مشخصی که داریم ای هم به خاطر اصلاحات نظام است، به خاطر ای هستند که مردم ما دسترسی به اطلاعات نظام و حکومت و کارکردگی حکومت داشته باشه. به همین خاطر ما امروز موضوع مشخص در مورد مقامات عالی رتبه ای که دارای خود ثبت نکردن در مورد همین بحث میکنیم. چیزی که شما اشاره کردین مطلقا درست است و واقعیت که این مسائل و این مشکلات ما در جامعه خود و در کشور خود داریم. انا د دې خاطر مونږ د رونتیا او د صبر کوونې په برخه کې د موږ لومړی غوښتنه ده چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي باید په ځانګړي توګه باندې ډاکټر صاحب عبدالله، د افغانستان نور مخور مشران باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. دا به هم یو سمبول سي د افغانستان د خلکو لپاره، هم به ټیټو رتبه مامورینو ته دا وښيي چې دوی خپل دارایان ثبت کړي، هغه به هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره.
آقای احمدزی، اینجا دو موضوع است. یکی در قسمت ثبت دارایی هاش، قسمی که شما گفتین که مقامات عالی حکومتی یا دولتی باید ثبت دارایی بکنند به خاطر از یک الگو قرار بگیرند تا دیگران تشویق شوند، ولی یک موضوعی است که از صحت داراییشان شما چطور میتونید که اعتماد حاصل بکنید؟ مثلا یکی از مقامات میگه من به این مبلغ بسیار کم پول دارم و این ثبت فرم میکنه، تسلیم میکنه، در حالی که آدم منطقا اگر ببینه و هیچ امکان نداره که به اندازه یا مبلغ پول پیشش باشه. این چطور ثابت شما میسازید؟
ما دیر مننه، ما موږ په دې اړه باندې بیخی ځنګړې باس ل اداري فساد سره د مبارزې پر وړاندې دی اداري سره درلود چې د تفتیش او نظارت علي اداره ده. موږ دوی ته ویل چې اول باید د میکانیزم دی حساب ورکونی، دغه میکانیزم د شتمنوی د ثبت باید وړاندې سي، او دا میکانیزم باید اول وګورو چې دا عملی ده که نه ده عملی. اگر کوم فورم چې تاسو یو چاته ورکوي چې هغه لوړپوړی چارواکی د غواړي خپل شتمنی ثبت کړي، اول خبره دا ده چې د شتمنی هغه منبع باید پوښتنه وسي، دا شتمنی تاسو له کومه کړې ده، او کوي هغه د شتمنی ډاډ باید درکړي. آیا همدغه شتمنی چې ته ماته راکوې، تا ټوله شتمنی همدغه شتمنی ده؟ منګه داسې اطلاعات هم له دوی سره شریک کړو چې یو لوړپوړی چارواک چې په میلیونونو ډالر لري، ځمکې لري، جایدادونه لري، او کومې پیسې چې دوی ته په فورم کې ښودلې دي او ثبت کړي دي، هغه ډېرې کمې پیسې دي او ډېره کمه شتمني او دارایي ده چې په فورم کې ورته ورکړې ده. ولې دغه عملي شتمني ته چې ګور ډېر متفاوته ده، ډېر توپیر لري. اول خو دا عملی نه ده، اول دا باید تشخیص سي، دا باید دقیق سي، او بل به دا فورم تنا پروسیجر نه وي، دا باید بیرته نظارت سي چې آیا پم دې د پښتمنۍ کې څومره تغییر راغلی، کمه سوي ده، زیاته سوي ده، د پښتمنۍ په کوم حالات کې ده. دا باید قوي نظارت ولري دا میکانیزم. بل موږ دا اندېښنه هم ورسره شریکه کړه چې ډیرای چارواکي دي د باډیګارډ په نوم، د وراره په نوم، د زوی په نوم، په ډیرو بیلابیلو نومونه کولی سي چې خپل دارایي ثبت کړي وي او ثبت کړي. بیا د دې تضمین څوک کوي چې د تاسو دارایی ام ته څومره چې یو چارواکی خي امغه دارایی ده؟ نه د دې لپاره موږ د افغانستان د خلکو لپاره باید داسې یو څو معلومات او اطلاعات ورکو چې د افغانستان خلک باور پی وکړي. که چیرته موږ د اصلاحاتو لپاره کار کوو، که چیرته د دې لپاره کار کوو چې موږ اطلاعاتو ته شمن یو، نو باید د افغانستان خلک موږ ډاډمن کړو په دې باندې چې دارایی چیرته ده، عدالت چیرته ده. ولسمشر رئیس به جمهور دیدی لپاره
بسو میبخشین آقای احمدزه یک شنونده داریم بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
بفرمایید برادر خدا معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین
را بستم شما رو زحمت میتونم ما چند پیشنهاد میدیم یا پرسش میدیم از میمان محترم شما دارم از این آسمان خراشایی که در کابل همه تو بیشار یعنی بی سر و بی پا حرکت کرد رفت ای هم به حساب شامل میشه یا چطور ما ایتو که قبلا یک خر لنگ هم نداشت حالی بفتش موتر پشت میره یک ترتیب بیشار اما هنگ نیست و وزیفیلی اقتصادی مملکت من امیر جناب میمان شما سوال داشتید
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز
دیر منانا اتاس لپختن ندیر منانا کور ودان اول خو بدبختانه چې منګه د سی وایو چې دال ورپولیز ودانه یو دومره سم دستي دومره زیاتې پیسې چې د خلکو پلاس کې ولوي د رښتیا هم چې لپخوانه بیک گراوند پختنه وکي غو دومره پیسې نه درلودلې ولی ول ناڅاپه یو خداو چې د کرزی صاحب محترم په دوره کې په وخت کې التقوی نظارت او قوی د قانون د حاکمیت د تار تطبیق او په ټولو معنا کې د فساد په وړاندې د مبارزې نشتوالی زیاتو او بل مسله دا و چې هلته قوي مجازات نو موجود چې هر څوک دی چانه
یک شنم دې دیگر را میگیریم برای مسله با شما ادامه بدیم بفرمایید سلام علیکم
عبدالقدیر جمال سرکی لبالخ نتاشر مقاتل تاشتا و ساشتی نلمت سلامونا
علیکم السلام میربانی
کم اشتمالی که کرزی وقت که پا وقت که سبسیدی آغیم دیس یو دیرانی پا شکل و حیث پیغه نزارت و نسو او چی بیا هم دا اشتمالی سبسی لکسنگ نلمتی اشاره تاو که دی نزارت و نسی دا بسگا تاو لگی او دا کم سارواتی که ل او وزیر نه تر مدیر او تر مامور پوری په دولت کې دی دا هیڅ ایمانتیا نه لري دلته ایمانتیا په کار ده تعهد په کار ده تقوا په کار ده که چیرې وزیر صاحب ژمن واوسي تقوا لري او هغه نه لاندې رئیسان معینان او مامورین ایمانتیا ولري دا نه څنګه د افغانستان نه په ډېر لنډ وخت کې ایسته شي خو کوم شی چې د کډورې یو ځل سبت درای وشي هم دلته نظارت نشته بس اسې تیرول دي لري جمهور نیولې تر اخره پورې نشته ژمنتیا نشته زما د میلمنه دا پوښتنه ده چې دا به عملي جنبه کله ولري دا خو راځي بیا به نظارت وشي بیا دغه
د سب
درای به وشي خو نه ضرورت څوک دغه چارو نه کوي نه خبره دا ده چې ډیره مننه تاسو لپختنی او تاسو له احساس نه چې د افغانستان د ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د اصلاحاتو لپاره لمک سره شریکوي د دې موږ تاسو ټول دنده ده چې موږ د همدغو رسنوي او مطبوعاتو د میډیا لاره نه د خلکو د عامه پوهاوی او د خلکو د اطلاعاتو او د خلکو د معلوماتو لپاره خپل معلومات شریکو موږ تر تروسه پورې ما په پایل کې ویلې حکومت او نظام چې د تروسه پوري په مکمله توګه باندې نور هیوادونو په شان باندې مونږ په ټوله معنا باندې دغه حکومت او نظام په مطلق ډول باندې خپل په خو نه درېدلې مونږ ډیرای بنسټونه چې د تروسه پوري خام دي دغه د پخوالي لپاره کار کوي مونږ هغه ټولنه یو ستر تروسه پوري په جګړه کې یو مونږ هغه ټولنه چې هر ورځ له 200 تر 300 مونږ دلته هر ورځ خپل خلک د افغانستان وګړي قرباني کوي او قرباني کوي د دې جګړې هدف دلته دا ده چې مونږ تروسه پوری د دغه کړنو او د دغه تعهداتو د دغه ژمنو د پخوالي لپاره کار کولې بیا هم ټینګار پدې کوو چې د خلکو باور باید څنګه لاسته راوړو عدالت څنګه تامین شي څنګه پلی شي ثبات څنګه رامنځته شي دا د خلکو په ګډون باندې کیږي د خلکو په باور باندې کیږي چې تر څو خلک لمک سره او د نظام سره زب خپل د مدني ټولنې او د تاسې د افغانستان د خلکو یو غږ رسوونکی یو غږ پورته کوونکی یم چې اوس په میډیا کې ناست یم او له دې لارې غواړم چې په حکومت کې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري ما مخکې یو ملګری پښتنه وکړه، اول خو دا ده چې مونږ څومره پیسې سمدستي پیدا شوې، دا د کرزي صاحب په وخت کې ډیری بهرنیانو چې خپل ټاورونه لرل، خپل پروګرامونه یې لرل، خپل کمپونه یې لرل، ډیری هلته پرمختیایي قراردادونه و، د تیلو قراردادونه و، په دې کې زښته ډیرې پیسې خلکو پیدا کړې. او له هغه نه اورېغې خواته کوم پرمختیایي یا شرکتونه چې وو، ما یو وخت کې اداره کې آیسا اداره کې کار کاوه، د پانګې اچونې د ملاتړ په اداره کې تقریبا 15-20 زره شرکتونه مونږ په افغانستان کې ثبت کړي وو، چې مونږ بیا د ولسمشر غني په وخت کې کله چې د کار کچه راټیټه سوه، کار کم سه، بهرنیانو خپل پرمختیایي پروګرامونه د افغانستان په کچه باندې کومې پروژې چې پلي کېدلې پرمختیایي هغه کمې سوې، د 22 زره شرکتونه بلاک لیست ته لاړ. هدف دا و چې هغه عدم فعالیت و، یعنی فعالیت یې نه درلود، کار یې نه کاوه، صرف جواز ورسره اخیستل سوی و، نور کار نه کاوه، نه کار، صرف اسلحه یې د جواز په سر ګرځوله، تجارتي سفرونه یې خارج ته پې کول، او یو څو باډیګاټان او یو شی بل شی لرل، نور فعالیت یې د ټولنې لپاره نه لرو، 22 زره شرکتونه لاړ. هدف دلته دا ده چې مونږ که د کرزي صاحب په دوره کې و او که په اوس کې و، توپیر یې دا ده چې په اوس دوره کې یو د پالیسیانو نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک خپله دارایي ثبتوي، اول باید دا میکانیزم دومره دقیق وي چې خپل هغه اصلي دارایي وښيي، بیا د هغه څارنه او نظارت وسي، بیا داسې چې دا فورم وکتل سي، آیا په نورو نومونو باندې ثبت نه وي، تر څو چې موږ بایومیټریک سیستم ته لاړ نه سو، تر څو الکترونیکي تذکره په افغانستان کې جوړه نه سي. یعنې مونږ د دغسې شفافیت د رنډوالو لپاره ډېر داسې لاملونه لرو چې اول باید هغه مونږ ترسره کړو.
آقای احمد، زه یک موضوع دیگه هم هست که در وقت حکومت قبلی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، قسمی که ما قبلا هم بر شما گفتم، یک بخش داشت که ثبت دارایی ها میکرد.
بله.
و از مقامات مثل که حال شروع شده، ما شاهد هستیم از طریق رسانه ها و خود ما هم کار کردیم که مقامات حکومتی به شما رئیس جمهور رو پیشتر شما گفتین معاون دومش و وزرا و اینا ثبت دارایی کردن، عین شکل در زمان حکومت قبلی هم صورت گرفت، ولی پیگیری نشد. یعنی اما مقامات که ثبت دارایی کردن، اما فرمش کجا است؟ کدام نهاد او را پرسان کرد و او خود از اون نفر فعلا کجاست؟ دارایی که دارایی یک دوباره مرور شد که آیا یا نفر به می اندازه داراییش مانده ثابت است یا زیاد شده کم شده؟ یعنی هیچ نوع میکانیزم نظارتی وجود نداره. بنابراین ثبت دارایی‌ها به نظر شما یک چیز بیهوده نیست؟ یعنی ضایع شدن منابع و امکانات که فعلا نست، یا در روز حکومت قبلی منابع بسیار زیاد مصرف شده در این قسمت، چون ما در جریان بودیم، تعقیب میکردیم، دونرای متفاوت بود، پولای بسیار زیاد بود، یک فرم وقتی که انکشاف میدادن که تهیه شد یک فرم جور شود، بسیار پول مصرف کردن.
زمان هم گفتن هم داده، ما پخبالو خبرو که یاد اکلا چی که منگه هر څومره دی دولت مقامات لوړپوړي چارواکي ټیټپوړي ټول خپل دغه شتمنۍ ثبت کړي او دغه څارنه ونیسي، دقیق میکانیزم نه د افغانستان ولس مستقیمه نه غته لاسرسي ونه لري، پوه نیسي چې دغه چارواکي پیسې څومره وي، درایي څومره، شتمنۍ څومره، اوس څومره دي. دا 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 دقیق نه ده، نه د افغانستان خلک تر تروسه پیوي. زه فکر کوم چې داسې یو سمبولیک مسله ده، د افغانستان حکومت کې کوي که په تیر دوره کې وکوس کی، دا باید عملی جامعه واغوندی، دا باید عملی سی، دا باید پلی سی. تا ما تا دام وای چه تر تروس پوری که دی کرزی سی بدوره کی و که پووست کی بی کوم څوک د همدغه سیستم، د همدغه پروسیجر لاره نه چې دوی خپل شتمنی و دارایی ثبت کرده ده، څوک مجازات سو، څوک مکافات سو، چا ته وویل سو چې تا دارایی دومره وه، که چیرته رښتیا څارنه نظارت سوی وي، نو واضح خبره ده چې حتما به یو څوک د چا پیسې زیات سوی وي، یو چا به زیاتې پیسې له دارایي نه به شتمنۍ نه به پیسې زیات سوي، او څارنه به سوې او مجازات سوی وي. او که چا واقعا غلا نه یې کړی، رڼوالی یې کړی، عدالت یې کړی، فساد نه یې کړی، نو هغه سړی باید مکافات سي، ول دا دواړه کاره نه دي سوي. موږ په مجموع کې په پرنسپ کې دغه اصل او د سیستم سره یعنی مشکل لرو. هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح نه ده، د افغانستان خلک په دې باندې باور نسي کولی، تر څو مونږ د یو قوي سیستم له لارې نه، د یو قوي میکانیزم پالیسي له لارې نه دغه شی رامنځته نکو او په دې باندې باور ونکو، او په دې باندې موږ تاسې وکولی سو د افغانستان د خلکو باور رامنځته سي، تر هغه وخته پورې موږ په دې کې موږ نتیجې ته نسو رسیدلی.
خب برمیگردیم آقای مزه به گپایی که قبلا شما گفتین در آغاز برنامه، که مو چهار تعهد اصلیه که شما با نهاد مشارکت دولتداری باز است. خب یک شنونده را میگیریم، باز من سوال مطرح میکنم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
آقای فروغ، شما و میمانتان محترمتان سلام. ما به سلام عرض کنیم تا برای بسیار خوب است، درست است، ولی فایده نخواهد است در زمان کوتاه، برای دراز مدت حتی بر روانی از تو همی خورا تأثیر میکنه که برهنده این چی تو حضم کنیم مشخص نیباشه ایستا ایستا داخل مملکت شد در اکیش کنه. اولی مطلب مهم نیست که سب که در رایی غیر منقول یا در واقعا هم که مشکل خواهد داشت و در رایی غیر منقول میتونه که اینا با مقدن مراجعه کنه یک کسی که به نام پسر خود نواسه خود بیادرزاده خود گرفته باشه حتما ولد و ولدیت و نمبر تذکیره و اقارب و شاهد از اینا حتما چیزی میبرایه که در رایی از کی هست او آدم خود به خود فامیده میشه. همچنین در خارج میتونه که در رایی خریه مثلا در دبی و در دلی و تاجیکستان و کنسولگری داریم دولت میتونه مصرف کنه یک نفر به نام کسب تجارتی این کار باید بکنه باید پیدا کنه که به نام کی بوده کجا بوده اگر کسی بخوره بسیار ساده است. همچنین در بانک ها اگر غیر منقوله ببخشی اینا داخل بانک کرده باشد بالاخره نام تذکره چه هویت چه تخلص چه قریه چه آبا و اجداد چه بنایوی از انواع بالاخره میبرای که درهی از که است. ممنون.
بسیار زیاد تشکر از نظریات بسیار خوبتان. شنوندگان عزیز شماره تماس برنامه 0799-2350 0782-2755. آقای احمدزی شما شنیدین که یه وطن ما چی گفتن؟
او رختیار دیر کولای نظری ورک مونگ خو لغا چی دوای چی هیچ شی نوی لغن آقا یو توکم خیده که سرای للوگی مری پی سرای جوان دی پاتی که دلو توقع ولری مونگ وایو چی لحیچ چن دا کار خیده دا تر هیخی دی ولی باید دا افغانستان دی خلق گوخته نداده چی باید نتیجه ورکی مونگ چو کالا دیتا کینو چی دا تر هی ورکو او دا عملی نی منګ په ټول دنیا کې ډیر ښه طرح او ډیر ښه پروګرامونه سته ولې عملي کول مهم.
خب یک شنونده دیگون داریم آقای احمدزی بفرمایید رادیو آزادی.
بازم شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
دو نقطه است که یکی امی رئیس در افغانستان بانی سازه که فطرت و رئیس آریانا همی پولایی را که برده حساب از اونا چطور میشه اونا رو شما چی رقم جلب میکنید که اونا هم حساب ما رو بیاره.
بسیار تشکر آقای احسانی. حتما در یکی از برنامه نماینده لوی تارانولی را دعوت خود کردیم و این موضوع را امروز شریک میسازیم چون مسئولیت اوناست که پیگیری بکنن همچو قضایی را. آقای احمدزی شما در آغاز گفتین که 4 نهاد عمده‌ای که به خاطر نهاد مشارکت حکومتداری باز جهانی شما دارین یک شام حسابدهی است. با در نظر داشتن چه که حال گفتیم که ثبت دارایی‌ها امکان نداره، خب حسابدهی امکان نداره. تا چه اندازه فکر میکنین یا امیدوار هستیم که شما عضویت از این نهاد هم میتونین کسب بکنین؟
اول خو مونگا کوشش کوو چه له حکومت سره په ګډه باندې هغه تعهدات چې مونگا نړیوال ټولنې ته ورکړی دي هغه په کلکه توګه باندې تعقیب کو او پلیکو او نړیوال ټولنې ته دا ثابت کو چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک مدني ټولنې دې تجمنتیا لري چې د شفافیت او د رڼوالي او د اطلاعات او د قانون د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
ولی در عمل امیر
مشمو زه بالکل تروس پورې موږ وخت لرو د دې لپاره ولی په پیل کې ما مخکې ویلې چې د ځینو تعهداتو په تطبیق کې موږ سره حکومت مطلق همکاري نه کوي. دا د مونږه ګیله ده او مونږه څو ځلې د خپل شکایت حتی مونږه دې ته رسیدلو چې د خپل شکایت له رئیس جمهور سره شریک کو او د ولسمشر نه زه بیا مننه کوم کله چې د او جی پی لپاره کوم حکم لاسلیک کوم حکم یې وړاندې که او ټول هغه ادارې چې تعهدات پورې مربوط وو دوی ټول ناست وو هلته یې وویلې چې مدني ټولنې حتی د مال دفتر نه د معلوماتو د اصلاحاتو لپاره کولی سي کار پیل کړي همدغه مدني ټولنې همدا د او جی پی غړي د مال دفتر نه د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي لاړ سئ نورو وزارتخانو ته لاړ سئ نورو ته لاړ سئ ولې هلته کوم ټیم چې کار کوي موږ له دوی نه ګیله لرو هغه دا ده چې دوی په سمه توګه باندې تر اوسه پورې له موږ سره د دغو تعهداتو په تطبیق کې همکاري نه ده کړې.
ټیمه که در همی نهاد است که با شما کار میکنن؟
هغلته موږ یو ټیم لرو د سکرتریت په نامو باندې او چې دوی هلته موږ ته دغه اسانچاري ورته وایي موږ ته چارې اسانه کوي د غونډو اجنډا موږ ته رالیږي راپور تنظیموي له اداراتو سره موږ تنظیموي موږ یو څه په کارونو کې پاتې یو. یو خو دا ده چې دا پروګرام نه وایي او بل دا ده چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید غښتلی سي دا باید چټک سي دا باید ښه وسي. بله مهمه مسله دا ده چې له ټولو نه مهم اصل دا ده چې موږ د امانتولۍ یعنی امانتداری په نوم باندې چې کوم پروګرام دغه کلتور یا دغه فرهنګ باید موږ رایج کو. منګه دی امانت ولی کوم کلتور چې ده دا په موږ کې ډیر کم ده. دی په نور دنیا کې دا ډیر اهم ده. خلک ډیر ښه امانت ولی ساتي او دا په شریعت کې یو ډیر غټ اصل ده چې ته باید امانت وساتي. او دا له ټول نه په شریعت کې ډیر زیات ټینګار په امانت باندې سوی ده چې هغه هر ډول امانت وي او د هر چا لخوا نه هغه باید ته وساتي. د افغانستان د خلکو د ولس امانت چې ده هغه د افغانستان ملي پانګه ده، د افغانستان ملي شتمني ده، د افغانستان د خلکو کړنې د نظام پیاوړتیا ده، په افغانستان کې ملي ګټې دي، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د سوداګرۍ، د افغانستان د صنعت د لوړولو پروګرامونه دي چې هغه باید پیاوړي سي تر څو د افغانستان او بل حساب ورکونه د افغانستان خلک که چیرته چارواکي د امانتولۍ په ځان کې پیدا کړي چې دوی امانتدار خلک اوسي، دوی باید د افغانستان خلکو ته هر کال خپل حساب ورکړي. هر هغه ټول هغه ځانګړي توګه هغه ادارې چې هغه عواید لري، هغه ادارې چې هغه د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې کار کوي، دوی باید خپل راپور، خپل هغه کړنې، خپل هغه حساب باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې موږ څومره کار کړی چې هغه اکثره ډېری ادارې افغانستان د مالی په وزارت پورې اړه لري. نو موږ هدف دلته دا ده چې هم د عامه پوهاوي لپاره، هم د او جی پی یا د پرانیستي حکومت ولې د تطبیق د پیاوړتیا لپاره له حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ سره باید په دې کې په مطلق توګه باندې همکاري وکړي او هغه ژمنې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي وکولای سو چې هغو ته ورسیږو. چې خدای مکړه بیا د موږ هم تر پوښتنې لاندې راځو، د موږ حیثیت هم صدمه ده، مدني ټولنې هم تر پوښتنې لاندې راځي او حکومت خپله باندې هم. نو که چېرته موږ بیا هم ونه سو کولای، نو موږ به په شکل د اشکالو باندې خپل غږ تر جمهور رئیس پورې ورسو.
دلیل عدم همکاری تیمی که بر شما تحصیل کننده است از طرف ریاست جمهوری یا حکومت، دلیلشان چی است؟ چرا نمیخواد همکاری کنند؟
یو خدا ده چې موږ یو شی چې د افغانستان د حکومت او د نظام بیخي معمول ګرځېدلی ده، ټول کارونه ډېر په حوصله او ډېر په قرار او ډېر اوږده یې کوي. یعنی که چېرته یو خصوصي سکتور وي او هلته کار کې ډېر چټک مخکې ځي، او که ته د افغانستان په حکومت او په دولت کې یو بوتل اوبه اخلیم ته به نه بهان له وزیر نه بیا تر لاندې پورې به دغه د ټول پروسیجر به تی کوي. او دا د افغانستان په دا بیوکراسي چې ورته وایي، دا په افغانستان کې یو ډېر د کارونو د چټک د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ده. موږ ټول عمر په همدغه تحریراتو تیر کړی، ټول عمر هم په اسنادو تیر کړی ده، ولې موږ په عمل کې هیڅ کار نه یې کړی. د موږ غوښتنه دا ده چې موږ په همغه وخت کې وویلې چې که چېرته دا یو خصوصي سکتور وي یا یو بل کار وي، ډېر زر به دا کار مخکې تللی وو. اوس د حکومت په لاس کې ده، یوه هفته مخکې تاته اجنډا جوړوي، بیا یوه هفته مخکې تاته اجنډا لیږي، بیا بېرته بیا په هغه باندې کار کېږي، بېرته بیا د اجنډا راپور درته لي. دا په خپله باندې بسته یو وخت نیسي. باید دا کار ډېر چټک مخکې تللی وای. موږ په افغانستان کې په دا رقم یو ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې دغه کارونه به ډېر په چټکه توګه مخکې تللی وای. کوم څه دې موږ توقع ده، ولې دوی ته هغه خپل لزوم دی، هغه خپل فکر دی، هغه بیوکراسي ده، هغه دولتي سیستم ده، په هغه شکل مخکې.
شما تلاش نکردین که با رئیس جمهور
موږ له دوی سره
تماس بگیرین و این مشکل مطرح بکنین؟
موږ له دوی سره ډېر په دې اړه باندې ډېر خبرې کړې دي او د شکایتونو مخصوص ځلې دوی ته تکراری ویلې دي چې دا موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ د افغانستان د خلکو تر پوښتنې لاندې راځو. دا باید په دې شکل باندې مخکې لاړ نه شي. او موږ هم د اخیری وخت لپاره هغه خپل ټول وړاندیزونه په رسمي ایمیل باندې دوی ته لیږلي دي. که چېرته پلې نه سو، نو موږ به رئیس جمهور نه موږ غوښتنه هم کړې ده چې رئیس جمهور سره وګورو، ولی تر تروسه پورې
یک سوال دیگه موقعی مزه ایجا پیدا میشه که برای هر برنامه، برای هر کار که ایجاد میشه یک پلان باید تدوین شه. شما هم می کار که میکنین مشارکت دولت داری باز در افغانستان و ای به خاطر از اینکه همون تعهداتی که باید تعهداتی که شده به خاطر عملی شدن از او شما کار میکنین، یک پلان باید موجود باشه که مطابق از اون پلان شما کار کردایتون انجام کارو انجام بتین، در این زمان گزارش دیام بکنین که رئیس جمهور باشه یا با نهاد بین المللی. آیا پلان وجود نداره؟
بله، ما مگه پلان هم لرو، مگه طرز العمل هم لرو، مگه کاری کړنلار هم لرو، دا ټول مگه پاس کړی. مگه ډیر وخت چوت یو خو ما درته ویل چې خو دغه دی او جی پی پروگرام په افغانستان کې نه وایو. نو مگه ټول باید لا اساسه جوړ کړو، اصول داخلي موږ جوړ کړ. اصول داخلي دا یو چوکاټ یو اساس دی راتلونکو لپاره. نو دا کار نه وایو په یو لحاظ باندې مشکلات دا و چې مونږ ډیر وخت په دې میکانیزمونو باندې تیر کړ مونږ ډیر وخت په دې کړنلارو د پلانونو باندې جوړ کړ چې مونږ باید په شپږو میاشتو کې پلان څه وي په اتو میاشتو کې څه وي په یو کال کې څه وي په دوو کلو کې څنګه وکولو چې دې تعهداتو دې ژمنو ته ورسیږو یعنې مونږ ډیر وخت دغه پالیسیانو ونیو اوس هم مونږ له داخلي اصولو نه خلاص وی یو ډیر کارونه انشاءالله نږدې دي اوس به عملا مونږ وګورو چې په دا دوو درو میاشتو کې مونږ عمل ته ډیر لاړو خو خطر ښه که چیرته مونږ پوه سو چې ستونزې موجودې دي مشکلات یې نه مونږ مجبور یو چې بیا خپل شکایت وکړو
بله مطابق به پلان که شما دارین در آینده مثلا در 3 ماه آینده کدام فعالیت ها را شما بیشتر انجام خواهد داد
اما کوم ژمنې او تعهدات چې موږ سره ادارو کړي دي افغانستان د دولت بیلابیلو ادارو چې ما یې مخکې یادونه وکړه له دوی سره موږ د سکجول د تقسیم اوقات په اساس باندې مخکې ځو او هماغه تعهداتو باندې به کار کوو د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیایي مرکز کوم سمینار وړاندې که کومه پالیسي په هغه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت و هغه نظرونه موږ ورکړو
ولې فکر نه میکنین وزارتهایی را که شما نام گرفتین وزارتهای بسیار سافت است ولی وزارتهایی که واقعا مثلا رئیس جمهور گفت وزارت داخله من به فساد است وزارت دفاع مشکلات خود داشت از نگاه فساد و قسمت لوجستیک و بعضی دیگه فکر نمی‌کنید بهتر به این بود به خاطر از اینکه بودجه از این دو نهاد بیشتر است تا وزارت صحت عامه یا وزارت های تحصیلات عالی یا دیگه دیگه کار از اینجا شروع میکردین
یو خودسه و چې مونږ سم دستی په پایل کې دومره غټ تعهدات نس وای خستلې چې مونږ د دې له وګدین اوزو او دا کار مونږ وکړو ځکه په پایل کې مونږ غوښتل ځکه دغه دی او جی پی پروګرام د مونږ لپاره یو امتحاني او د یو شکل د امتحان لپاره مونږ غوښتل چې دا وری وکړو یو ټیسټ دا ټیسټ باید د تعهدات باید واخلو چې هغه هم موږ وکولای سو چې ورسې ځکه د افغانستان شرایط ډیر مشکل دي اول ته موږ ته وخت راکړ سو چې په دوو کلونو کې باید تاسو دا کار وکړي د تعهدات هغه چې کته د وزارت دفاع تعهد یو راخلی نو تقریبا څلور کاله په دې باندې وځي چې ته دغه تعهد په څه ډول باندې پلی کې او دې ته لاسرسی پیدا کړي دا به ډیر یو وخت پروسیجر غواړي او تطبیق ډیر سخت او د دې پلی کول ډیر مشکل دي افغانستان شرایط مونږ ته داسې نه دي مسایل لکه په نوره دنیا کې مونږ داسې تعهدات اخیستي دي چې هغه مونږ څېړلي دي بیا اړوندو ادارو هغه مونږ ته ویلي دي چې اول خو دوی داسې ډېر اسانه ساده ځینو ادارو مونږ ته ډېر اسانه تعهدات او ژمنې راکولې چې مونږ نه دي منلې داسې مونږ نه دي چې ډېر اسانه راکړې ده چې هغه وی دي شپږو میاشتو کار او مونږ ورته ویلي دي چې دوی مونږ ته راکړی دی چې دا په دوو کلو کې مونږ کوو دا مونږ نه ده منلی حتی داسې تعهد چې مونږ پوهیږو چې دا له دوو کلونو هم په زیات وخت کې کېږي مونږ په هماغه اړوند اداره فشار راوړی ده چې ته باید همدغه تعهد دغه ژمنه مونږ ته راکړې چې دغه هم په هماغه دوو کلو کې که هر رقم کېږي باید مونږ یې پلي کړو دې ته باید لاسرسی پیدا کړو د پولیسو په برخه کې مونږ لرو د پولیسو رویه ده له خلکو سره د پولیسو د ظرفیت لوړونه ده د پولیسو د داخلي تامین د امنیت ده له خلکو سره کړنو برخورد ده چې ډیری خلک پولیس څه منه ټول خلک له پولیس نه شکایت کوي پولیس تربیه بیخي سمنه ده پولیس هغه روزنه نه لري چې ته توقع ولرې که په نورو ټولنه کې چې د مور و پلار حیثیت لري تا وروزی له تا سره همکاري وکړي تا ته لاس درکړي واقعا د ټولنې خدمتګار وي په هغه شکل نه ده ټول هم نه ښیم ډېر ښه به احساسه پولیس هم شته ډېر ښه خلک هم شته ډېر همکاري هم کوي ولې په مجموع کې ښه انځور د افغانستان خلک ښه پکچر د افغانستان له پولیسو نه نه لري مونږ که چېرته غواړو چې یو کوم اصل وړاندې کړو هغه باید د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي نه دا دی چې کم خلک په غمانی باور وکړي مونږ په هره برخه کې یو ژمنه اخیستې ده پولیسو کې مونږ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې مونږ له جګړې نه له جنګ نه له سیاسي مسایلو نه مونږ ډېر اصلاحاتو ته تللي یو اوس که مونږ سمدستي د جګړې ډګر ته د پولیسو په برخه کې ځو هغه هم نظامي اړخ ځان ته اخلي هم سیاسي اخلي هم مونږ مدني نهادونه له یو ډول خطر سره مخ کوي دا د افغانستان له شرایطو سره برابر
ولی فکر نمیکنید که مشکلات اساسی موجه است در قسمت حسابدهی
ښه د حساب ورکونې په برخه کې بالکل رښتیا خبره دا ده چې مونږ حتی په دې باندې هم خبره کړې ده چې پولیسو ته کوم تعلیم و تربیه روزنه چې ورکول کېږي او یا دا چې هغو ته کوم امکانات ورکول کېږي یا دوی ته د پولیسو ژوند ته توجه نه کېږي پولیسو ته پاملرنه نه ده سوې څومره پیسې چې راځي یا څومره شی دي پولیسو ته مناسبه نه ده ځکه پولیس د داخلي امنیت په جای باندې په جګړیزو لیکو کې کارول کېږي تاسو ډیری پولیس ووینئ امنیتي پوستې د دوی په هغه ځای کې دي چې هغلته جنګ ده پولیس د دې لپاره نه دي په نورو دنیا کې د پولیس تعریف دا نه ده چې هغه دې په ټولنه کې له مخامخ دښمن سره په جګړه کې ښکیل وي
پلیس داخلی نظم و امنیت د تنظیم لپاره ده، نه د دې لپاره. ولې متاسفانه چې دلته پلیسونه د جګړو په لیکو کې کار اخیستل کیږي، د خپل باندې او هغه امکانات او هغه څه چې په پام کې د اصلاحاتو لپاره د دوی هغه کومې پیسې چې دوی ته ورکول کیږي. موږ په دې باندې بحث کړی ده چې کومې پیسې چې د پلیسو په برخه کې دغسې، خو که موږ دې خبرې ته لاړ شو، د افغانستان په جګړه کې د ورځې موږ تر سل میلیونه نه اضافه مصرف لرو، له سل میلیونه ډالر نه د ورځې په افغانستان کې اوسلو پنځه میلیونه ډالر مصرف ته د افغانستان د ورځې په جګړه کې. هغه ټول امنیتي سکتور لکه پولیس، ګردو، سیمه ایز پولیس، ټول قوتونه د افغانستان. دا جګړه په افغانستان کې د موږ لپاره هغه یو ستر خنډ ده چې د افغانستان ډېرې پیسې په جګړه باندې مصرفي.
بسیار زیات تشکر آقای احمدزی. یک سوال دیگه هم در رابطه به پیشتر شما گفتین که ما گزارشات حتما ماهوار یا سه ماه روان میکنین. میکانیزم جمع‌آوری معلوماتتان بساس چیز؟ چگونه شما معلومات جمع‌آوری میکنین، شامل گزارشتان میسازین؟ آیا این گزارش تنها به نهاد بین‌المللی روان میکنین یا به رسانه و منبعات افغانستان هم شریک میسازین؟
موږ چې کله له هر اداره سره چې تعهدی ورکړی، ژمنه ورکړی، کله چې دوی سره موږ میټینګونه مجلسونه لرو، د خپل تعهداتو په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي، مدني ټولنو ته، هلته د سکرتریت کسان هم ناست وي او هغه د همدې لپاره چې هغه راپور واخلي. او اړوند اداره مکلفه ده چې لیکلی تحریري راپور په ایمیل کې هم مدني ټولنو ته ولیږي، هم دولت ته ولیږي. دا د اړوند ادارې مسؤلیت ده. او سکرتریت د دې د همغږۍ او د دې د انسجام، د منظم، د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري چې د هرې ادارې د اړوند تعهد د ژمنې په اړه باندې دغه ټول راپورونه منظم کړي، تنظیم کړي، او بیا له هغه څخه یو منظم راپور د میاشتې یا د روبوار جوړ کړي چې هغه نړیوالې ټولنې ته ورکړي. یعنی موږ شخصا خپل مدني نهادونه بیا موږ هلته په کمیټو باندې ویشلي دي چې مثلا د روڼتیا په برخه کې څو کسان کار کوي، د حساب ورکونې په برخه کې څو کار کوي، د اطلاعاتو په برخه کې څو نفر ده، 15 کسان په بیلابیلو کمیټو باندې ویشل شوي دي. او موږ هم د نورو کمیټو لپاره چې هغه د تدارکاتو ملي کمیسون ده، کمیټه ده، کمیسون ده، هغه د قانون د حاکمیت کوم کمیسون ده چې خپل باندې دولت لري، د امنیت په شورا کې امنیتي ځینې مسایل دي، د مالیاتو په برخه کې دي. موږ د دې لپاره هم وړاندیزونه کړي دي چې باید موږ په داسې مجالسو کې چې د جمهوري ریاست په کچه جوړیږي، باید دغه د او جی پی غړي هلته ګډون وکړي تر څو موږ پوه شو چې په کوم شکل باندې دغه معلومات او اطلاعات تبادله کیږي او څومره ګټور او مؤثر دي د افغانستان د خلکو لپاره. موږ هدف دا ده چې که افغانستان حکومت هره طرحه ورکوي او هر میکانیزم وړاندې کوي، هغه باید عملي وي او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او باور یې نسي پرې راتلی، هیڅ ضرور نه ده چې موږ په هغه باندې خپل وخت ضایع کړو، په هغه باندې بحث وکړو. دا اوس زه هم همدغه د او جی پی په اړه درته وایم، که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سکرتریت او موږ سره څوک ګډ کار کوي، که دا چیرته هغه ونیسي شخصا زه او هغه زموږ ملګري چې له موږ سره په او جی پی کې کار کوي، که موږ پوه شو چې موږ دغه تعهداتو ته رسېدلی نه سو او نړیوالې ټولنې ته پاتې راځو، موږ به خپل تحریري، خپل هغه شکایتو یا هغه خپل که بایکاټ کوو او که خپله باندې کوم دغه برخه پرېږدو، موږ به په لیکلي شکل باندې له ولسمشر غني سره دا شریک کړو او ورته به ووایو چې موږ نسو کولی چې په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ کار وکړو.
ولی شما با رسانه‌های صحبت نکردین در همین مشکلات که چند بار شما میگوین همکاری عدم همکاری بود از طرف تیم سکرتاریت، یعنی مطبوعات میتونه خوب نقش در این قسمت بازی بکنه. اگر شما مراجعه بکنین به تلویزیون‌ها، رادیوها، یه خوب میتونه انعکاس بتن، هم مردم اطلاع حاصل بکنن، هم شخص رئیس جمهور یا مقامات دولتی.
منګه خپل مدني ټولنه غړي چې کله خپل منځ کې کینستلو، منګه نو غوښتل چې دغه مسله مطبوعاتي کو، ځکه چې دا به د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولې یا د نهاد مشارکت دولتداری باز په دې باندې ډېر یو منفي تاثیر وکړي، ځکه چې دا خپل باندې او په څنګ دې کې موږ کوشش وکړو چې یو څه وخت ورکو دي لپاره چې موږ باید دا کارونه عملی کړو. که چیرته ونسو، موږ مجبور یو چې له میډیا او مطبوعاتو سره، د افغانستان له مدني نورو نهادونو سره د خپل خبره شریک کړو چې موږ په دې کې پاتې راغلی یو، د بل ورځ لپاره بیا د مسؤلیت دغه کوم پړه چې د خپل غاړه باندې موږ نه اخلو.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر، فکر کنیم که تعهدات پوره شد و مکارهایی که شما تعیین کرده بودین، شخصایی که بود رسیدین، بالاخره امتیازاتی که نهاد بین المللی دولتداری باز یا مشارکت دولتداری باز به افغانستان قائل میشه؟ یعنی منفعتش بالاخره چی است؟ یک کم وضاحت هم اگر بتین، چون تعهدات صورت میگیره و اینها چی نقشی را میتونه برای در آینده افغانستان بازی کنه؟
یو خو داده چی منگ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو اسانه لاسرسی اطلاعات ته پیدا کیږي، او د OGP د پرانیستي حکومت ولې په اړه باندې خلک پوهیږي چې په افغانستان کې کوم کارونه تر سره کیږي، د حکومت کړنې او د حکومت چاري څه دي. دوی به پوهیږي چې اوایت چیرته دی، ګټه چیرته، تاوان چیرته، د فساد چیرته، د عدالت چیرته، د روڼتیا چیرته، د اطلاعات چیرته دی، د قانون حاکمیت څومره ده. دغو ته اطلاعاتو ته لاسرسی دا یو ډیر ښه اصل ده په نړۍ کې چې 15 هیوادونه یې غړیتوب لري، یو ډیر منل شوی اصل ده. په دې کې ښوالی دا ده چې عام ولس هم له حکومته اوپن بیخي آزاد کولی سي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري د حکومت د کړنو په برخه کې. هو، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د نهاد ګټه دا ده چې موږ هلته یو غړیتوب اخلو، او افغانستان هم د هغو نهادونو له خوانه چې د بیان ازادي او د څو د غزو لپاره.
بسیار زیات تشکر آقای احمدزی از اینکه به برنامه آمدین و از معلومات دادین. بسیار زیات تشکر. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه عدالت و